آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د ماشومان د حقوق مبارزي منلی یوسفزی ته د نوبل د سولې نړیواله جایزه ورکړل شوه. ولسمشر اشرف غنی د سیاي د کارکونکو او قراردادیانو لخوا د بندیانو شکنجه کول په سختو ټکو وغندل، او د اوکراین حکومت د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د خبرو پیشنهاد رد کړ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خبرونه اوري. په خبرونه کې به په ننګرهار کې د څو نمونوي ښوونځیو د جوړولو لپاره ریپورټ واوري. په ریپورټ به د هغې سروې په اړه باندې واوري چې وایي کورنۍ شخړې او تشدد په ماشومانو او ښځو بد تاثیر کړی دی. د دې موضوع سره تړلی یو بل ریپورت هم لرو چې په افغانستان کې د ښځو په خلاف د تشدد د شپاړس ورځني کمپاین د ختمېدو په اړه دی، او د خپرونې په پای کې به هند ته د روسیې د ولسمشر د سفر په اړه یو ریپورټ واوري. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه روشان نورزی تاسو ته لولو.
د ماشومانو د حقوقو دوو قهرمانانو د پاکستان د ښوونې او روزنې فعالې ملالی یوسفزی او د هند د ماشومانو د حقوقو فعال غړي کیلاش ساتیارتي د ناروې په پایتخت اوسلو کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړې ده، او په دې سره دغو دواړو چې یوه یې تر ټولو د کم سن نجلۍ ده او بل یې په هند کې زیږېدلې دي، د دغې جایزې په ګټلو سره په تاریخ کې یوه نوې پاڼه پرانستله. ولس کلنی ملالی د خپل جایزې د اخیستلو د مراسم په وخت وویل چې دا په ټوله نړۍ کې د هغو تنکیو ځوانانو نمایندګي کوي چې ښوونځیو ته نسی تللی. هغې داسې وویل:
I am those 66 million girls who are deprived of education. And today I'm not raising my voice.
زه په هغو 68 میلیون نجونو کې هم چې د ښوونې او روزنې څخه بې برخې دي، او نن زه خپل آواز نه اوچتوم. دا د هغو 68 میلیون جنو آواز دی. هندي تبا ساتیارتي هم د ملالی پشان د ماشومانو د حقوقو لپاره په کلونو کلونو کار کړی دی. هغه د ماشومانو د غلامۍ د لمنځوړلو لپاره د دېرش کالو کار کولو څخه وروسته ویلي دي چې د ماشومانو د خوبونو او ارمانونو د ردولو څخه بل سخت زور زیاتی او تشدد نسته. دغه دواړو د نوبل د سولې جایزه چې 1.1 میلیون ډالره کیږي په ګډه ګټلې ده. مخکې له دې چې ملالی یوسفزی چې د نوبل د سولې د جایزې تر ټولو کم سینه ګټونکې ده، د دغې جایزې د اخیستلو په مراسمو کې یوې ډلې خلکو ته چې د سویډن د پادشاهي کورنۍ غړي هم پکې شامل وو وینا وکړي. هغه د امریکا ژغ د ډیوې خپرونې د یوه کارکوونکي سردار علي ټکر لخوا په یوې سندرې سره معرفي سوه.
سمنائے علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیرینائے علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیرینائے مورے کمیر من تو خور اولرے خوب سمنائے علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیرینائے علم خوستا حق دے پختنا بی بی شیرینائے تبی بی شیرینائے تبی بی شیرینائے تبی بی
درنوریدونکو خبرونو ته ادامه ورکوو. د پولند په خوانی ولسمشر الکساندر کواشینفسکی وایي چې پولند سیاحت اجازه ورکړې و چې په خاور کې پټ زندان ولري، خو هغه وویل چې پولندي چارواکیو سیاحت اجازه نه و ورکړې چې په زندان کې د مشکوکو تروریستان سره خراب چلند وکړي او بیا یې هم شکنجه کړي. د وارسا د راډیو سره په مرکې کې د پولند پخواني ولسمشر وویل چې 10 کاله مخکې هغه وخت چې په قدرت کې وو، د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش ته ویلي وو چې په زندان کې ټول استخباراتي فعالیتونه بند کړي. بل پلو ته ولسمشر اشرف غنی هم د امریکا د سیایي د کارکونکو او قراردادیانو لخوا د بندیانو په ځنګړ توګه د افغان بندیانو شکنجه کول په سخت ټکو غندلې دي. هغه د سیایي د تحقیقاتو په اړه د امریکا د سنا د مجلس ریپورت ټکان ورکونکې وباله. په دې اړه پام وکړی دی ریپورت ته. ولسمشر چې په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو د یاد او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل
دولت افغانستان یه اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه. اموک په اوسنی نړۍ کې هیڅ نوع توجیه د دا رقم اعمالو د پاره او د انسان د شکنجه د پاره وجود نه لري.
ښاغلی غنی وویل چې ریپورټ یې چې په 499 مخونو کې خپور شوی دی ټکی په ټکی لوستی دی. هغه ریپورټ ټکان ورکوونکی وباله. ولسمشر غنی وویل چې ریپورټ ښیي چې افغانان حتی ځینې بېګناه کسان هم شکنجه شوي دي او حقوق یې نقض شوی دی. ولسمشر وویل چې د هغو افغانانو تعداد نه دی معلوم چې شکنجه شوي دي. هغه زیاته کړه
ما میخواهیم تا تعداد ای افغان ها معلوم شوه تا ما برای اعاده حیثیت و حقوقشان به صورت جدی و بنیادی عمل نمایم.
شاغل غنی وویل چې له امریکا او ناتو سره د لاسلیک سوو تړونونو له مخې له 2014 کال نه وروسته بهرنیان حق نه لري چې په افغانستان کې بندیان وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. کیف دا پیشنهاد رد کړی دی چې غواړي د ختیځ یوکراین د بحران د ختمېدو په اړه دی په دې اونۍ کې خبرې وسی او د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکي په دې غندلی دی چې یوه ورځ وروسته له هغې تازه حملې وکړې چې دواړو خواوو په اصطلاح د چوپتیا ورځ اعلان کړه. لیونید کوچما چې د یاغیانو سره د خبرو دپاره د یوکراین د حکومت استازی او پخوانی جمهور رئیس دی پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دی دا سلا مشوره نه ورکوي چې دا خبرې دي په داسې حال کې وسي چې یوه خوا د اوربند رژیم تضمین نسي کولی. هغه وویل چې یاغیان باید دا وښیي چې دوی په رښتیا سوله غواړي نه جنګ او دا چې په خپلو وسلوالو قطاعاتو باندې بشپړ کنټرول ولري.
د فلسطین د کابینې وزیر زید ابو عین پرون د چهارشنبې په ورځ هغه وخت ووژل سو چې هغه او نور مظاهرچیانو په لویدیځه غاړه کې په اسرائیلو د عسکرو د اسرائیلي عسکرو سره اخوډب وکړ. ابو عین د 200 فلسطینیانو سره یو ځای په غونډه کې برخه واخیستله چې غوښتل د زیتون نیالګي کښېنوي او دا نس په معلومه چې هغه څنګه ووژل سو. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس دا پیښه جابرانه او وحشیانه وبلله. هغه ویلي چې د تحقیقاتو نه وروسته به ضروري اقدامات وکړي. د اسرائیلو پوځ ویلي دی چې د اسرائیلو او اردن د عدلي طب ډاکټرانو به د هغه معاینه وکړي او هغه د وژل کېدو علت به معلوم کړي. اسرائیلو دغه راز غوښتي دي چې د فلسطینیانو سره دي په ګډه تحقیقات وکړي.
ځانمرګو بم چېونکو د نایجیریا په دوه حملو اشار قانو کې په یوه مارکیټ کې لږ تر لږه 4 کسه وژلي دي. د پولیسو یو نتاق مګاجی موسی مجیا امریکا ژغته وویل چې دوه ښځو پرون د چهارشنبې په ورځ د کانتین کواری د مارکیټ د موټرو د پارکینګ په ځای کې د بمونو چاودنې وکړې. د نایجیریا د ډیلی ټرست ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې په دې چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسه زخمي شوي هم دي. په دې اړه چې دا حمله چا کړې ده سمدستي چا څه نه دي ویلي، مګر ګمان کېږي چې دا حمله به د بوکو حرام ډلې کړې وي. په دغې توندلارې ډلې باندې دا تورونه لګېدلي دي چې په کانو کې یې یو لړ حملې کړي دي چې په هغو کې تېره میاشت په مرکزي جامع جومات کې حمله هم شامله وه چې څه د پاسه 80 کسه یې ووژل.
او دا وروستی خبر پانکان کې د مظاهرو مشرانو په داسې حال کې چې چارواکي د هغوی د مظاهرو د وروستیو ځایونو د پاکولو هلې ځلې کوي هوډ وکړ چې تر اخره پورې به پاتې وي. د محصلینو مشرانو پرون د چهارشنبې په ورځ د هر هغه چانه چې په تیرو دوو میاشتو کې په مظاهرو کې برخه اخیستې وه وغوښتل چې مخکې له دې چې پولیس نن د پنجشنبې په ورځ راورسېږي لارو کوڅو ته دې راووزي. د انکانګ د محصلینو د فدراسیون عمومي منشي الکس چاو وویل چې چارواکو مظاهرچیانو ته پرته له مقابلې بله لاره نه ده پرېښې. د دیموکراسۍ ځینو طرفدارو پارلماني وکیلانو ویلي دي چې دوی به د مظاهرچیانو سره د یووالي د یوې نښې په توګه د هغوی سره یوځای سي. داود د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سیاي د کارکونکو او قراردادانو لخوا د بندیانو په ځانګړي توګه د افغان بندیانو شکنجه کول په سختو ټکو وغندل. هغه د سیاي د تحقیقاتو په اړه د امریکا د سنا د مجلس ریپورت ټکان ورکوونکی وګاڼه. ولسمشر غنی چې د چهارشنبې په ورځې د بشري حقونو د ورځې په مناسبت خبرې کولې، د هغو افغانانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې شکنجه سوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورټ ته. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سیاي د کارکونکو او قراردادیانو لخوا د بندیانو شکنجه کول غیر انساني عمل وباله او په سختو ټکو یې وغانده. ولسمشر چې په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو د یاد او د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل،
دولت افغانستان یه اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه. اموک په اوسنی نړۍ کې هیڅ نوع توجه د دا رقم اعمالو دپاره او د انسان د شکنجې دپاره وجود نه لري.
ښاغلی غنی وویل چې ریپورټ یې چې په 499 مخونو کې خپور سوی دی ټکی په ټکی لوستی دی. هغه ریپورټ ټکان ورکوونکی وباله. ولسمشر غنی وویل چې ریپورټ ښیي چې افغانان حتی ځینې بېګناه کسان هم شکنجه سوي دي او حقوق یې نقض سوی دی. ولسمشر وویل چې د هغو افغانانو تعداد نه دی معلوم چې شکنجه سوي دي. هغه زیاته کړه،
ما میخواهیم تا تعدادی ای افغان ها معلوم شوه تا ما برای اعاده حیثیت و حقوقشان به صورت جدی و بنیادی عمل نمایم.
د سیاسي چارو کارپو وید مجده د امریکا جا سره په مرکی که ویله چی ریپورت تر یو حده د سیایی د تحقیق کولو د زشتو طریقو شکارندوی کوي، خو بیا هم د دغې ادارې ټول عمل نشي. وید مجده وویل دوی په تیرو دیالسو کلونو کې، یعنی د سپتمبر د 11مې نیټې وروسته، په نورو ځایونو کې نور جنایت هم کړي دي چې چا نه دي لیدلي. د امریکا د سنا مجلس د سه شنبې په ورځ رپورټ پور کړ چې پکې ویل سوي دي چې سی آی ای مشکوک ترورستان شکنجه کول، د نیول سوو کسانو سره یې ناوړه سلوک کوي او د تحقیقاتو داسې لارې چارې استعمالولې چې د امریکا د ارزښتونو په خلاف وي. د تروریزم په شک د دغو مشکوکو کسانو نه د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې نه بیا د 2009 کال د جنوري تر میاشتې پورې تحقیقات سوي وو. خپور سوی ریپورټ 1500 پاڼې دی او د هغه ریپورټ خلاصه دی چې 6900 پاڼې لري. په ریپورټ کې د سی آی ای د هغو پټو زندانونو په اړه هم ویل سوي دي چې پکښې د سی آی ای تحقیقونکو د زندانیانو نه تحقیق کاوه. په دغو زندانونو کې کابل ته نږدې زندان هم شامل وو. ښاغلی غنی وویل چې له امریکا او ناټو سره د لاسلیک سوو تړونونو له مخې له 2014 کال نه وروسته بهرنیان حق نه لري چې په افغانستان کې بندیان وساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په ننګرهار کې 21 نمونوي ښوونځي جوړیږي. د دغو ښوونځیو لګښت سوداګر، د ښوونې لپاره شوراګانې او پانګوال ورکوي. پام وکړئ په دې اړه د زبیولا غازی دغه ریپورټ ته.
په ننګرهار کې د ښوونځیو شوراګانې، پانګوال او ملي سوداګر د دغه ولایت 21 ښوونځي د نمونې په بڼه جوړوي چې دغه برخې ته څه باندې 50 میلیونه افغانۍ ژمنه شوې دي. دغه ښوونځي د دې لپاره نمونه یي کیږي چې د روزنې کیفیت خورا ښه حالت ته ورسیږي. د پوهنې وزارت د پوهنې ملي پروګرام د عامه پوهاوي مشر عبدالمعید هاشمي وایي دا پروسه یې د تیرو دوو کالو راهیسې پیل کړې او غواړي ښوونځي په هغه وسایلو سنبال شي چې اړتیا یې لیدل کیږي.
په جغرافیا کې کومنګ د کوری زده کړه ورکوو، ورته هغه ته باید په ښوونځي کې لویه سیمټي کورا جوړه شوې واوسیږي او د هماغه کوری کې د خپل هیواد موقعیت، د خپل ولسوالۍ او د ولایت او د ملک موقعیت وپیژني. تو کې باید موږ عملاً هلته ولرو. د همدې لپاره لابراتوارونه او کتابتونونه او شنې ساحې دا ډېرې ضرور دي.
نوموړی وایي تر اوسه ګڼ سوداګر د ښوونځیو شوراګانې او فکري خلک دیر ته تیار شوی چې خپل خوانځي د نمونه په بڼه جوړ کړي. هغه وایي په دغه برخه کې تر ډیره بریالي روان دي.
یو شپه په خوانځي دی ته آماده شوی دی چې هر شورا یې $15,000 په خپل خوانځي باندې د نمونه خوانځي د پروژې د تطبیق لپاره مصرف کړي. ولس باب مکاتب آماده شوی دی چې هغوی عملا ځمکې ورکړلې. داسې خوانځي هم موږ په ننګرهار کې لرو چې 8 تجربه کرنیز ځمکې خلکو ورکړي دي، ورته یا مثال خپل شخصي ملکیتونه ځمکې ورکړي دي ورته.
د ننګرهار پوهنې رئیس الله داد اسماعیل زیوی په خوا یې هم یو شمیر نمونوي خوانځي لرل، خو په نویو جوړیدونکو سره یې پوهنیز کیفیت ښه کېدلی شي.
نمونوي خوانځي خو همدغه خوانځي ته وي چې په کمپیوټر په انټرنیټ سره دی وسه چې خپل جرایت او اخبار ولري، کنه خپل مکتب وکنه وکن. دغه یو نمونوي خوانځي دی. تمن دغه خوانځي نه چته لاندې الحمدلله زه امیدوار یم چې د زده کړې پروسه به په ډېر اسانه توګه مخ لاړ شي او انشاءالله د معرف کیفیت به کما سابق چې خپل هغه اساسه ته به خیر ورسیږي اسانه.
دغه خوانځي په داسې محل نوی بڼې ته اوړي چې لا هم د دغه ولایت په خوانځیو کې روان ښوونیز نظام له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. د پوهنې رئیس وایي په دغه ولایت کې 899 خوانځي لري چې څه باندې 50% یې ودانۍ نه لري. په دغه ولایت کې ډیر داسې ښوونځي شته چې ښوونکي په نشت حساب دي او د رئیس اسماعیل زی په خبره دا وخت 6000 ښوونکو ته اړتیا لري تر څو یې له زده کړو ګڼ بې برخې ماشومان د ښوونځیو په دروازو ورننوځي.
همدغه زه سره خبره کوم، 6000 ښوونکو ته موږ عاجل ضرورت لرو. د دوی زیاته برخه زموږ د جیل مقته ښوونکو په سم نامشکل یا د کوزمې په شکل موږ نامشکل حلول، خو تقریبا 10 تنو ته زموږ سره راغی جیل مقته ښوونکي سره مخامخ کړو.
په تیرو دوو کلونو کې د هیواد په کچه 3 ښوونځي نمونوي شوي چې د هر ښوونځي دغه بڼې ته پر اوښتو لږ تر لږه $15,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. ولسي خلک ښوونکي او زده کوونکي دغه چاره بریالۍ ګڼي، خو د لا نورې پراختیا غوښتنې کوي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 296 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم پام وکړی د خبرونو لندیسته. د ماشومانو د حقوقو دوه قهرمانانو د پاکستان د ښوونې او روزنې فعال ملاله یوسفزی او د هند د ماشومانو د حقوقو فعال غړي کیلاش ساتیارتی د ناروې په پایتخت اوسلو کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. د پولند پخوانی ولسمشر الکساندر کواشینفسکی وایي چې پولند سیاحت اجازه ورکړې وه چې په خاوره کې پر زندان ولري، خو هغه وویل چې پولندي چارواکو سیاحت اجازه نه ورکړې چې په زندان کې د مشکوکو تروریستان سره خراب چلند وسي او یا هم شکنجه سي. کیف دا پیشنهاد رد کړی دی چې غواړي د ختیځ یوکراین د بحران د ختمولو په اړه دي په دې اونۍ کې خبرې وسي او د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکي په دې غندلي دي چې یو ورځ روس له هغې تازه حملې وکړي چې دواړو خواوو فیصله د چوپتیا ورځ اعلان کړه. او د فلسطین د کابینې وزیر زید ابو عین پرون د چهارشنبې په ورځ هغه وخت ووژل سو چې هغه او نور مظاهرچیانو په لویدیځه غاړه کې د اسرایلو د عسکرو سره اخوډه وکړ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 296 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په یوې نوي سروې کې څرګنده شوې ده چې شخړې ډېر اثر پر ښځو او ماشومانو کړی دی. نړیوالې ټولنې دغه سروې خپره کړې ده، ویلې دي چې د شخړو او تشدد د ختمولو دپاره په عاجل ډول نړیوالو هڅو ته ضرورت شته. د امریکا ژا خبریال لیزا شلان په دې باب د جنیو نه داسې ریپورت شالېدلې دی چې پښتو خلاصه به تاسو در واورول سي.
په دغه نوې تحقیقاتي سروې کې ویل شوې دي چې په نړۍ کې د 2000 نه تر 2012 کال پورې د قتلونو په قضیو کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه رپورت چې 204 او یا صفې لري وایي په قتل شو خلکو کې ډېرې هغه خلک دي چې عمرونه د 15 نیولې بیا تر 40 کلونو پورې رسیږي. دغه رپورت وایي چې د نړۍ په 133 ملکونو کې په 40 ماشومانو کې په یوې ظلم او تیرې شوی دی. په 15 جنکو کې د یوې په عزت تیرې شوی، په همدې توګه په 3 ښځو کې په یوې ظلم او تیرې هم شوی دی. او هم په ولس زړو خلکو کې په وی ظلم او ستمونه شوی. د نړیوالی صحی ټولنې یو لوړ رتبه مامور اتنی ګورک وای چې په نړۍ کې د 1 میلیارد نه زیات خلک د خپل ژوند په وخت کې کړیدلی او دردیدلی دي. هغه وای
مینټل هیلث کانسیکوئنسز آر ویری امپورټنټ.
د عقلی او عصبي ناروغیو نتایج او عواقب ډیر زیات اهمیت لري. خلک د تشدد د لاسه اکثرا په روحي ناروغیو، د شرابو په سکلو، د مخدره موادو په استعمال، تشویشونو او نورو مرزونو اخته کیږي. د یو چا په عزت باندې د تیرین وروستو د صحي مشکلاتو نه علاوه به له خوخه د ماشوم لرل او د ایډز د ایچ آی وی وایروس په لرلو هم ډیر خلک اخته شوي. یو بل شی چې د تشدد په نتیجه کې خلکو ته پیخیږي، هغه د خلکو په سلوک او عادت کې کله ناکله کاملا تغییر راځي. د نړیوالی صحی ټولنې د لوړ رتبه مامور ښاغلی ګورک دا هم ویلي چې د تشدد د کمولو او د منع کولو لپاره ډېرې لارې چارې شته دي. هغه وایي
پیرنټینګ پروګرامز ټو هیلپ پیرنټس بی بیټر پیرنټس اینڈ دیئر بای
دا سی پروګرامونه باید خپاره شي چې د میندو او د پلرونو سره په دې کې مرسته وکړي چې د ماشومانو په مقابل کې د خشونت نه لاس واخلي. هغه خلکو ته چې د زړو خلکو سرپرستی کوي باید دا ورو خودل شي چې د زړو خلکو په مقابل کې د قهر او خشونت نه ځان وژغوري. په دې برسیره د شخړو په ځایونو کې باید خلکو ته دا هم ورو خودل شي چې څنګه د روحي فشارونو په مقابل کې مقاومت پیدا کاندي. لدین علاوه نور ډیر لار چاره هم شته دي چې دغه مشکلاتو مخه بند کړي. د نړیوالی صحی ټولنې په دغه تحقیقاتي سروې کې دا هم ویل شوی دي چې د 133 ملکونو 80% داسې قوانین وضع کړي چې په هغه کې په عزت باندې تیرې، کورنۍ تشدد، مکتبونو ته د سلا په انتقال او په هغه ځایونو کې چې زړو خلکو سرپرستی کیږي د خشونت د منع کولو غوښتنه پکلکه شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، د شوزو په خلاف د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو 14 نړیوال کمپاین نن پوښښې پرون پاته ورسېدی. دا د کمپاین په روسي ورځ هم یو شمیر افغان میرمنو د غمیزو د لمنځوړلو تر عنوان لاندې په کابل کې غونډه جوړه کړې و. د دې غونډې په اړه ممتاز بهیر له کابل نه داسې ریپورت را لېږلې دی.
په داسې حال کې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوال 14 کمپاین نن رسمن پاتې ورسېد، د خزو له حقونو څخه د دفاع یو شمیر فعالو میرمنو او د مدني ټولنو یو شمیر غړو نن په کابل کې د غمیزو د لمنځوړلو تر عنوان لاندې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو غوښتنه وکړه. د دې غونډې د جوړولو موخه په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي و چې ورکه د انزورونو نندارتون او د افغانو بریالیو میرمنو په اړه یو راپور هم نندارې توړاند شو. د غراس په دې غونډه کې ګډونوال آزاد بحث ته وربلل شوی و چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه خپل دسترګو لیدلې حال له ګډونوالو او رسنیو سره شریک کړي. د خزو د حقونو فعال او د دغه غونډې یوې تنظیمونکې مینا رضایی امریکا غږ ته وویل هڅه یې کړې چې د دغه غونډې لارې او د غراس د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوال 14 کمپاین د لارې د افغان میرمنو غږ پورته او له نړیوالو سره شریک کړي.
کوشش کړم چې همراه با این کمپاین 16 روز نارنجی و کمپاین محو خوشنط علیه زن
مینا رضایی ویل حسم وکړه چې له دې 14 نارنجی کمپاین سره او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو له کمپاین سره یو ځای شو، پروګرام جوړ کړو چې خلک ورته راشي او خپل د زړه حال وایي، په ځانګړې توګه میرمنې د خپل زړه حال وایي. په همدې توګه میرمن رضایی ورسره د شوی تاوتریخوالي په اړه وویل
وختي کې هوا تاریک شه هیڅ ځای برای زن نیست. وختي کې ما سوار ټکسی میشم دیګرانو مره میبینند، ما وختي کې کمی هوا تاریک شوه نگاه ها تور دیګر میشه.
کله چې هوا تیار شي د خزل لپاره د امن هیڅ ځای نشته. کله چې په تیار کې زل کوره بهر يم او غواړم په ټکسی کې کینم، خلک راته په بل ډول ګوري. زنه شم کولای چې په ډاډه زړه بهر وګرځم، تل را سره یو ډول ویروي. د دې غونډې ګډونوالی میرمنې وایي چې د 13 کلونو په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او په کار ده چې دغه تاوتریخوالو پر وړاندې کلکه مبارزه وشي. د خزو د حقونو یوې فعالې سمیرا سادات وویل
از زنهای افغان ایره بخوایم و به اونا بگوییم که در مقابل خشونت هایی که
له افغان میرمنو څخه غواړو او دا ورته وایو هغه تاوتریخوالی چې ورسره کیږي پر وړاندې چوپتیا ونه کړي او خپل غږ پورته کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره زیاتې هڅې ترسره شوې دي، خو د خپور شوو راپورونو پر بنسټ په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیرو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 3000 پیښې په دغه کمیسیون کې ثبت شوې دي چې فزیکي تاوتریخوالی لکه د ښځو وهل او ټکول، د بدن د غړو پرې کول، او پر ماشومانو او ښځو جنسي تیری د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي هغه پیښې دي چې په زیاته کچه ترسره شوې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو او قدر منوریدونکو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د چهارشنبې په ورځ هند ته ولاړ چې په هغه کلنۍ غونډې کې برخه واخلي چې د دواړو هیوادونو د روابطو د ښه کولو لپاره جوړه سوې وه. په دې اړه د ډیلي نه انجانا پاسری چا رپورټ رالېږلی دی چې خلیل خان به تاسو ته خلاصه در واوروي.
داسې ته وکړو کې چې د چهارشنبې په ورځ به نوې ډیلي او روسیه د لسو څخه زیاتې موافقې لاسلیک کړي، او تر ټولو مهم به هغه تړونونه وي چې هند او روسیه به په ګډه په سایبیریا کې د تیلو او ګازو منابع وموندي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز ته وویل، موږ داسې توقع لرو چې د آسیا بازارونو ته د باور وړ انرژي ور ورسوو. بلې خوا، انرژي ته سخته اړتیا لرونکي هند غواړي چې د تیلو رسوونکي منابع پراخې کړي چې زیاتره ورته د منځني ختیځ څخه راوړل کیږي. بھارت کرناڈ چې د نیو ډیلی د پالیسۍ د څېړنې په مرکز کې کارپوه دی وویل،
They need commitments especially on the oil investments and in
روسیې نوې ژمنې پکار دي، په خاصه د انرژي په برخه کې پانګه چونه، او د هند لخوا د تیلو په برخه کې پانګه چونه. د روسیې لپاره د انرژي سکتور د اقتصادي ودې لپاره مهمه ده. داسې ډېر سستا چې روسیې په پام کې لري چې په نیو ډیلی کې خپل باور بیرته جوړ کړي. روسیه دا مهال د لویدیز د بندیزونو سره مخامخ ده، او روسیه آسیا ته لاس غځولی چې نور تجارت او پانګه چونه خپله کړي. په داسې حال کې چې دغه دواړه د سړې جګړې ملګري په دې ژمنې ټینګار کوي چې نور تجارت به سره کوي، او د دواړو هیوادونو اړیکې چې په دې وروستیو کې سړې سوي نوي پړاو ته انتقال کړي. ولسمشر پوتین هند یو باوري او د وخت ازمویلی ملګری بللی دی. دغه راز هندي چارواکو د خپل ډېر وخت ملګري روسیه ته د نیو ډیلی ژمنې تکرار کړي. د هند بارنیو چارو وزارت سیکرټر ای جی بیسیاری وای، د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خزه تجارت چې اوس 10 میلیارد ډالر دی، د هغه ظرفیت سره ډیر کم دی او هڅه به وسی چې زیات کړل شي.
انډیا هاز سیټ کلیئرلی دټ اټ کینوټ بی پارټی ټو انی
هند پښکاره ویلی دی چې دوی به د روسیې پر ضد د یو طرف ملګرتیا ونه کړي، او ولسمشر پوتین سفر ډیر مهم دی، او د دواړو هیوادونو دواړو خزه وسنۍ شی اړیکې به نور هم پیاوړي شي. د برښنا نوی اټومي تاسیسات به د روسیې لخوا جوړ کړل شي، او د غراز د تیلو او د ګازو نوی نلونو به د دواړو هیوادونو ترمنځ وغځيږي. د غراز د روسیې د الماسو کانی به هند ته راسن استول کیږي چې مات کړل شي او پالش کړل شي، او د غراز د پرمختللي وسلو جوړول به هم په ایجنډا کې شامل وي. مبصرین وای، روسیه په دې خوابدې ده چې هند لویدیځو هیوادونو ته په خاص امریکا ته په چټکۍ مخړولی چې پوځي سامانات ترې واخلي. هند بیا داسې اندېښنې مهمې نه بلي، او وایي روسیه او هند د لسیزو راهیسې مهم دفاعي ملګري دي. البته روسیه بیا د هند هغه اندېښنې هم رفع کړي چې د پاکستان څخه تیره میاشت د پوځي همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی. په نوې ډیلي کې د روسیې سفیر الیگزانډر کداکین وویل، ماسکو به هیڅکله داسې کار ونه کړي چې د هند امنیتي ګټو ته تاوان ورسوي.
زبل الخان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې په بریده ولسوالۍ نه
شنه رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني دښ پرونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنه رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419 3 1 3 1. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190 00 00.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوقدر من اوریدونکو، دغه واز موږ د سهارنۍ خبرونه مطالب چې تاسو واوریدل، موږ بل پښتو خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي، خو زمور سره وسی په چو شیبک به زمور د دریجی بی خبرونه پلسی په دی هله چی زمور ټول خبرونه واوري. زه او زمانور همکاران به ساسنه د وصله پر رخصت واخلو.